شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکوونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګندوي. یوناما د پنځشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکوونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلي دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزادې رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنشن بی په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکوونکي دي بېل قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سری نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبې په ورځ د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دوی راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکوونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړې دي چې د دوی د پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یوه کان د چت د راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کلي کې شوې ده. د بدخشان د امنیت قمنداني ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت ته تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شپږ زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژان ته پنځشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي یو سل پنځه شپېته زندانیان چې اته دېرش ښځې او درې ماشومان پکې شامل دي د امیر المؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو مشر په خبره د نهه شپېته نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وایي له غزې د فلسطینیانو ایستل په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري اژانس ته خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي وو د غزې ملکیت دې امریکا ته ورکړل شي څو آباده یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخارو وویل د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دې د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دې تضمین شي. له غزې د فلسطینیانو د وتلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ پرګنونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي له غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې مو وړاندې په انقره کې د افغانستان د سفارت له برخلیک خبرو چې چا ته سپارل شوی. په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
چې مخصن سمدم ناست وم بېده سولم چې راپورته سولم د باندې راووتلم ځګر مې درد شو لاړم خونې ته بېرته یې ګوړۍ پرېوتم چې دا پرېوتم د راغۍ پازا کړم بیا راووتلم.
په خوست کې یو شمېر مرستې ویشتل شوي او د ډیورنډ پوری غاړه په میرامشاه کې سوداګر د تجارتي مالونو د شکته کولو او پورته کولو غوښتنه کوي.
دا ګاډي راکیز او پنجاب ته چیتی داغه د پانشي چې څنګه رپ وزیرستان شو مخشه لودینګ ان لودینګ کې دا هغه شاید شي ریشي.
په پاکستان کې مدافعان کډوالو له حال هم خبرو
لاله مور ته اجازه نه ورکړي چې د تجواندو کې چې خاصات ذکرو په دې کې نشته اجازه نه ورکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په انقره کې افغان سفارت د ترکیه بهرنیو چارو وزارت ته وسپارل شو. دغه سفارت په یو اعلامیه کې تایید کړی چې د ترکیې د حکومت د پریکړې او د طالبانو د حکومت د فشارونو له کبله اړ شوی د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو فعالیت پای ته ورسوي. بل پلو وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د تیر جمهوریت درې ډیپلوماټان لا هم په دې سفارت کې کار کوي، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت سپارل په څه معنا دي؟ جزئیات ته فریدي سیال په راپور کې.
دا ترکیه په پلازمینه انقره کې افغان سفارت د پنځشنبه په ورځ د سلواغې په 13مه رسمن د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د پای ته رسیدو خبر ورکړی دی. دغه سفارت د چهارشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره ویلی وو د طالبان لخوا د ترکیه پر حکومت او په د هیواد کې د افغان سفارت پر کارکونکو د فشار په پایله کې کوربه هیواد پریکړه وکړه چې په دې سفارت کې د تیر جمهوریت د کارکونکو ماموریت پای ته ورسوي. د دې ویلمی په یو برخه کې راغلی د پریکړه د کوربه هیواد د صلاحیتونو او د ویانا کنوانسون پر بنسټ شوی او افغان سفارت د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی. په ترکیه کې افغان سفارت د فعالیتونو د دوام او د قونسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د پریکړه مهمه یاده کړې ده. له دې وړاندې وی به خبرې سرچینې چې نه غوښتل نو په راپور کې خبر شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو د تیر جمهوریت اشپاک ډیپلوماټان له هغې ډلې په ترکیه کې افغان سفیر محمد امین رامین خپل ماموریت په دې سفارت کې پای ته رسولی او پر ځای شپږ نور ډیپلوماټان چې درې تنه یې د طالبانو لخوا ګمارل شوي کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت بعد د سفارت ته نوي استازي ورواستوي او کنه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي مشر زاکر جلالي پنځشنبه نوښته پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي په انقره کې به د افغان سفارت فعالیتونه دوام ولري او د دوی سیاسي استازي به هلته کار کوي او فعالیتونه به دوام ورکړي. ومو غوښتل په دې اړه په ترکیه کې د افغان سفارت سفیر محمد امین رامین نظر هم وپوښتو، خو هغه زموږ پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي. خو په ترکیه کې د تیر جمهوریت د ډیپلوماټانو ماموریت پای ته رسول او کوربه ترکیه هیواد ته د دې سفارت سپارل په څه معنا دي؟ د نړیوال اړیکو پوه هاشم وحدتیار وایي ترکیه له طالبانو سره د خپلو اړیکو پراخه ول غواړي.
ترکیه د هغو افغان سیاستوالو کوربه ده چې د طالبانو مخالفین دي. که چېرته ترکیه له طالبانو سره په اړیکو کې تعادل رامنځته نه کړي او د طالبانو ډیپلوماتان ونه مني، دا به په دې معنا وي چې ترکیه د طالبانو د مخالفو کسانو تر شا ولاړه ده. نو په دې دلیل ترکیه غواړي طالبانو ته وښيي چې موږ ستاسو ډیپلوماتان منو څو قونسلي فعالیتونه جاري وساتل شي.
دا وحدتیار په خبره په ترکیه کې د طالبانو د ډیپلوماټانو منل د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده او د طالبانو د کړنو او هغو اصول او قوانینو لمخې چې پر خوځو افغانانو وځ کړی د رسمیت پیژندلو موضوع د ترکیه په اجنډا کې نشته. پر افغانستان د طالبانو لو واکمنیدو څخه باندې درې کاله تیریږي، خو د ترکیه په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. د میرویس حوزوي روغتون مسولینو دا خبره تایید کړې او ویلې دي په تیره یوه میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله د روغتون ته ورول شوي چې دا د پخوا په پرتله لوړ شمیر دی. روغتیا پالان وایي د فزیکي فعالیتونو کموالی، د غوښو زیات استعمال او ورزش نه کول د زړه ناروغۍ د زیاتې د زړه د ناروغۍ یو عمده لاملونه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د داخله ناروغۍ څنګه ده؟ دلته بستر سوي کسان په زړه او نورو ناروغي اخته سوي. اویا کلن محمد چې د زړه د حملې له امله د میرویس سازوي روغتون ته راوړل سوی وای، د دوهم ځل دی چې د زړه حمله پرازي. د په خبره درې لمسیان یې په یو ځل د خوني د نړېدو له امله مړې سوي، نو ځکه دی غمجن دی او د زړه د حملې سبب کیږي.
پولیس هم دا روانی وکړه، حالا فضانه هم پسوی په زوری که راوردنه دوی تا دایی را شروع کنه. وستن نفستنگی سوار شل مراده و وستن نفستنگی تیره نور الحمدلله طول اصلاح سیدی دوی درب کامیاب چی یم نه پستنگ را پاتر و به در کال اخوت را پیشس یا بل مرضی من درولل یو دریل مسیان یی او خونه فراونه ندل د چیدان سولیا د درې مورز بازران درو بنو.
اته 50 کلن عبدالشکور بل هغه ناروغ دی چې د زړه د حمله ورسته روختون ترول سوی او اوس یې وضعیت په شکې دودی. د په خبره د اقتصادي او نور ستونزو له امله فکر خراب و چې د زیات ذهني فشار ورسته د زړه حمله پراغلې
چې مخصن سمدم ناسوم بيد سولم چې راپور سولم د باندې راووتلم عبارت د باندې راووتل چې شبو دی وکړ چې لاله پر د زګر می درس و ادارم خو ته به ته ګړې پرې وتن چې پرې وتن درغه پازا کړم بیا راووتلم چې راووتن بیا درغه له پر زګر می درس و بیرته لاله خو ته دریم ګر شرا وتم په سرګو متور شپاس و بلایم شي په سرګو نه دیږي بلایم د بچانو راوسته ماته راوستنم بلای په ځان نه پیدل درد مرد نه و چې بل کم درد و په سر نه خلاص دی بس خو نه چرت پکر سوم چرت پکر می ډیر وای مسکینی نه خو را دغه سو پیچی
د کندهار د میرویس صاحب زویر وختون مسلین وای د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د میرویس وختون د داخله واټ مشر ډاکټر ایزوتلان اکزاد وای ورځ تر بلې د زړه ناروغي زیاتیږي او دوی ته په تیر یو میاشت کې شپږ څلوېښت کسان د زړه د حملې له امله وړل شوي دي.
د زړه ناروغیان بدبختانه چې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدو دي، هر ورځ یو میاشت تر بلې میاشتې پورې واقعات زیاتېږي او دا ناروغان داسې دي چې دا په موسم پورې اړه نه لري، دا په دوبي په ژمي په هر وخت کې په یو شکل باندې راځي. په تېره میاشت کې تقریبا شپږ څلوېښت ناروغان موږ د اسکیمیک هارت ډیزیز یعنی د زړه د حملې د وجې څخه راغلي وه او شپارس مریضان هم نور قلبی تکلیفونه چې درلوده دا هغه د وجې څخه موږ ته راغلي وو چې دا هغه مریضان چې موږ بستر کړي دي. البته اوپیډي مریضان او سراپا مریضان ډیر ازي هغه په زرهو په سلو په لسګونو باندې ترسیږي دا هغو تعداد.
ډاکټر ایزتلان اکزاد وایي ذهني فشار د نشې توکو کارول د شکرې ناروغي د وینې لوړ فشار هر وخت ناسته د مالګې زیات استعمال غیر فعال ژوند چاغوالی د غوښو زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو لسترو لاملونه څخه دي. نیکزاد وایي په دغه ناروغۍ اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي.
هغه مریضان چې شکر ده لری او شکر نه کنټرولي پرېز نه ورسره کی یا په دوا باندې نه کنټرولي دا یو خطر دی. او بل هغه مریضان چې فشار لري لوړ فشار لري فشار نه کنټرولي منظمه تداوی نه اخی او پرېز نه ورسره کی هغه خلک چې د وینې غوړ یا کولیسترول او ترایګلیسید یا د وینې غوړ چې موږ په عام اصطلاح ورته وایو چې هغه لوړ وي همدارنګه هغه خلک چې سیګریټس کوي سموکران وي که هغه چې لمی که سیګریټي په هغه شکل باندې او پنځم هغه کټګوري خلک دي چې هغه ثقیل غذاوي خوري.
روغتیا پالان وایي د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک تمامېدای سي.
په خوست کې د کډوالو په شاوخوا 1500 کورنیو د شمنیو توکو مرستې پرون وویشل شوې. د دغو مرستو د تنظیمونکو په خبره دا مرستې په نیمایي هغو کورنیو چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوي او پر نیمایي نورو په کور دننه بې ځایه شویو تقسیم شوي دي. نجیب الله الخیر له سیمې راپور لري.
په خوست کې د استرالیا هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د $10,000 په لګښت پر 1500 کډوالو کورنیو د خوراک پوښاک او سونګ توکو اووه قلمه مرسته وویشل شوه. خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د داخلي کډوالو او له ګاونډیو هیوادونو د نویو راستنه شویو مهاجرینو زرګونه کورنۍ پکې میشتې دي او هغوی د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د بشري مرستو ټولنې استازي نصرالله شینواري مشال رډیو ته وویل
دغه مرستې په اوو قلمو باندې مشتمل دي چې غذایي مواد یې 15 کیلو اوړه دي، 10 کیلو وریجې دي، 10 کیلو بوره ده او همدار دارنګا 15 لیټر غوړل او غیر غذایی مواد چې کوم دی 50 کیلو لرګی دی او همدارنګا دو دانی کمپلی دی او شپک عدد جامپری دی.
په خوست کې مش کډوال چې د استرالیا د بشری مرستو ټولنې دفتر مرستې ترلاسه کړي خوخي څرګندوي او وایي دوی د سرپناه خوراک او پوښاک توکو لاړې مرستو ته اړتیا لري. د خوست اوسیدونکي وکیل خان وویل
په کور زمي سندره مرسته وشو خلک ډېر غریب دی، افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی، ماجر رغول دي څنګه لري نور رحمال نه تمبل در خلک ته پیوار کټه کټ بده کاټ دي نه نیک مطلب دي نړه نه دا غوړو چې مسلم رسته وشي د غریبونو سره رسته وشي او خا په ترتیب راسي
د مرستو تر لاسه کوونکې کډوال زیاتوي. کچېره دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې کاری فرصتونه برابر شي نو دوی پر ځان بسیا کېدای شي. لاغي پرته دوی لپاره د خپل کورنۍ د اړتیاو پوره کول ستونزمن دي. د خوست یو بل اوسیدونکي یار محمد ویل
نړیوالو مؤسساتو مداو غوښتنه دو چې خلق ډیره جزون دي، غریبون دي، بیکوره دي، بیکسمه دي، موږ دا غوښتنه دو چې خلکو سره باید مرستې وشي په هر ډول کې.
د مرسته ترلاسه کوونکي همدا شنوایی نړیواله ټولنه د افغانانو سره بشری مرستو ته دوام ورکړي او نه دي پرېږدي چې د دې خلکو د ژوند کړاوونه او محتاجۍ ډېرې شي. د خوست اوسیدونکی جمعه خان وایي
کورنۍ حالات همدغه حالات دی، په نیم من په من باندې وړو راوړو بل کاروبار شیم نسته، ګاډۍ چلو په بازار کې.
په خوست کې میش داخلي بېځایه شوي کډوال او هیواد ته نوي راستنې شوي مهاجر داسې مهال د خوراک او پوښاک په برخو کې بشري مرستو ته خپله ډېره اړتیا په ډاګه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي په 2015 کال کې به په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې په شاوخوا 1500 کورنیو مرستې ویشل شوې دي. د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه اوړو د شمالي وزیرستان سوداګرو د پاکستان له حکومت غوښتي چې پر غلام خان بندر دی ورته د لاریو د بارولو او ورڅخه د مال شکته کولو اجازه ورکړي، ځکه چې د دوی اقتصاد ورسره تړلی دی. د سوداګرو ټولنې مشرانو پرون په میرامشاه کې خبري غونډې ته وویل اوس چې له افغانستانه مالونه مستقیم پنجاب ته انتقالي شي نو په شمالي وزیرستان کې منډیې شاړې پرتې دي او خلک به روزګار شوي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر له سیمې راپور لري.
د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه له انتظامي او فوز نغوختي چې غلام خان بندر باندې افغانستان نه راتلونکو ګاډو لوډ ان لوډ د وزیرستان کې دننه کیږي. د فروری په 6 میرامشاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د اتحادیه مشرانو وویل چې افغانستان ملبردار ګاډي نیغ د پاکستان نورو شهرونو ته ځي. میرامشاه میرلی کې د وړاندې په شان لوډ ان لوډ نشته نو د سیمې کاروبار اغېزمن شوی. د شمالي وزیرستان ترانسپورت یونین صدر سید رحمان وویل د غلام خان بندر سهولتونه دي زیات شي.
تیمیش مولینا په منډیې شي ورسته شول په کروڑاوې نقصانینه دي، خلک بیروزګار دي. همیش مطالبه دادو چې دا ګاډی دا کیز په پنجاب ته چې سی داغه دا باندې شي چې څنګه په وزیرستان شي مخشه لوډینګ ان لوډینګ کې دا هغه شاید شي ریشي تر هم هغه ترانزیت یار دو هغه ته ار قسم سوالات شته. د میج د ګلم خون په بارډر باندې هغه سہولتین عبدالله نشته.
د تاجرانو دغه غوښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم وویل چې غلام خان ترانزیت ورستر بلا په خکول روان دی. افغانستان نتلونکي یا هلته نه راتلونکي د ترانزیت ګاډي قانون تر مخه هر شهر ته تللی شي او ورته مخصوص کارډونه هم ورکړل شوي چې تجارت کې خنډ نه وي. البته وزیرستان کې دننه د مالونو لوډ ان لوډ تر سرحده کیږي پوره هڅه روانه ده چې دغلته د ګاډو لوډ ان لوډ نور هم سی واشي چې ځایي منډیې یا بادې شي او ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع برابرې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فرانسې اوکراین ته نوې جنگي الوتکې سپارلې دي. که څه هم د دې الوتکو شمیر معلوم نه دی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي په دې الوتکو سره به د اوکراین امنیت لا پسې ټینګ شي. فرانسه د جنگي الوتکې په داسې حال کې اوکراین ته ورکوي چې د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیه او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته د میراژ 2000 جنگي الوتکې سپارلې دي. د فرانسې د دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ د فبروري په شپږمه پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي، د میراژ 2000 جنگي الوتکې مو نن سهار اوکراین ته سپارلې دي، خو هغه په دې اړه چې څومره جنگي الوتکې اوکراین ته سپارل شوي جزئیات نه دي ورکړي. هغه وړاندې ویلي په فرانسه کې په څو وروستیو میاشتو کې روزل شوي اوکراینی پیلوټان به په دې الوتکو سره وکړی شي د اوکراین د فضا دفاع وکړي. د روان 2015 کال په پیل کې پاریس اعلان کړی و چې اوکراین ته به د میراژ 2000 جنگي الوتکې ورکوي څو وکړی شي د روسیې د هغو توغندیزو بریدونو مخه ونیسي چې د دې هیواد برېښنایي تاسیسات په نښه کوي. دغه الوتکې له هوا ځمکې ته د توغندیو او د برېښنایي جګړې په وړاندې د تدابیرو په سیستمونو سره سمبالې دي. اوکراین له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي له خپلو لویدیځو متحدانو پرمختللې جنگي الوتکې ترلاسه او د روسیې د هوایي بریدونو مخه پرې ډپ کړي. په 2023 کال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو له موافقې وروسته د 2023 کال په اګست کې اوکراین ته د F-14 جنگي الوتکې ورکړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي کیف ته د فرانسې له میراژ 2000 جنگي الوتکو له رسیدو وروسته ویلي دا د اوکراین د امنیت د ټینګښت لپاره یو بل ګام دی. اوکراین ته د فرانسې د جنگي الوتکې په داسې حال کې رسیږي چې روسیه هڅه کوي د اوکراینی سرتیرو دفاعي کرښې ماتې کړي. بل پلاو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي. د روانې فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې 3 کاله پوره کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کډوالو د چارو یو نړیوال مرکز ویلي افغان کډوال په دې وروستیو کې په څو هیوادونو کې له سختو فشارونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په جنوا کې میشته کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په یو تازه راپور کې ویلي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشته افغانان د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو او همدارنګه د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC وایي افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې د توقیف او اخراج د زیاتېدونکو ګواښونو سربېره د دولتي چارواکو لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي افغانان د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په تیرو دریو میاشتو کې د خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ شوي چې په سیمه کې د دوی مخ پر زیاتېدونکې زیانمنتیا ښیي. په راپور کې دغه شان ویل شوي په ترکیه کې کډوال اکثرا د شړلو د مخه په توقیف ځایونو کې په سختو شرایطو کې ساتل کیږي او ډیری وختونه د قانوني پروسې یا د بیرته ستنېدو پر مهال د دوی پر وړاندې د ژوند ګواښونکي خطرونه په پام کې نیولو پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په دې هیواد کې د ایستلو لړۍ چټکه شوې.
دوی کډوال کمپونو ته لیږدوي. پخوا به یوازې مجردان وړل، اوس کورنۍ هم کمپونو ته وړي. هانز مونږ یو همکار د هغه له کورنۍ سره ډیپورټ کمپ ته یووړ. تر اوسه یې د ډیپورټ پاڼه نه ده لاسلیک کړې، خو غواړي چې دوی ډیپورټ کړي.
دا کډوال د ترکیې له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دی ودروي. د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC په راپور کې راغلی د ترکیې د اخراج کړنې چې تر یوې اندازې د روپۍ ټولنې له لارې تمویلېږي د سوریې او افغانستان په ګډون ناامنو ځایونو ته د کډوالو د جبري راستنېدو په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په تور تر څېړنې لاندې دي. راپور کې دغه شان په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته په اشارې سره ویل شوي د هیواد په ډله ییزه توګه د کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په جبري توګه یې زرګونه افغانان هغه هیواد ته راستانه کړي چې لا هم له ناامنۍ او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ دی. یو افغان کډوال چې تازه له ایران څخه راستون شوی وایي په افغانستان کې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ځوانان چې په ایران او ترکیه کې دي ډیر ورسره ظلم کیږي. یان د کار خاوندان عام خلک او پولیس ورسره بد چلند کوي. که پاسپورټ هم ورته ښکاره کړي چې زه پاسپورټ لرم او قانوني پاسپورټ دې چیري کوي.
د ګډې کډوالۍ مرکز یا MMC د راپور په ټکو تاجکستان کې هم د افغان کډوالو کمیټې د دې هیواد پر حکومت غږ کړی چې د دوی د ایستلو لړۍ ودروي، خو د غوښتنو سره سره د کډوالو نیول او شړل دوام لري چې دا د نړیوالو کډوالو خوندیتوب ته د تاجکستان د پابندۍ په اړه اندېښنې راپورته کوي. د یادونې ده چې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغان کډوال د دوی په خبره د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو د زده کړو په برخه کې د محدودیتونو له امله اړ شول د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شي او اوس په دې هېوادونو کې هم د نیولو او ایستلو له ګواښ او ناوړه چلند سره مخ دي.
بل لور ته د کډوالو په ارتباط د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي په ټوله نړۍ کې 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د دې سازمان د راپور له مخې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او د سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا اندېښنې داسې مهال دي چې افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نورحال د عبیلي سپوږمۍ په راپور کې
که څه هم زده کړې د هر وګړي اساسي او بنسټیز حق دی، خو ملګري ملتونه وایي چې په ټوله نړۍ کې هر کال د بېلابېلو ستونزو او لاملونو له امله زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر وایي چې په ټوله نړۍ کې دا مهال 2.2 میلیونه کډوال ماشومان له زده کړو بې برخې دي. یاد سازمان د فبروري په 15مه د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د ښوونځي په عمر له 4.8 میلیونه کډوالو ماشومانو څخه نږدې نیمایي د بېوزلۍ، شخړو او سرچینو د کمښت په څیر خنډونو له امله زده کړو ته لاسرسی نه لري. راپور کې زیاته شوې چې کډوال نجونې له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له زیات ګواښ سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي چې وخت ودونه، جنسیتي توپیرونه او کلتوري خنډونو په څیر لاملونو د کډوالو انجنونو د زده کړو د دوام مخه نیولې. ملګرو ملتونه له ټولو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د دې ناورین د حل لپاره په ګډه کار وکړي او ټولو کډوالو ماشومانو لپاره د باکیفیته زده کړو د برابرولو لپاره اړینې بودیجې په پام کې ونیسي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې ډیری افغان کډوال او هم په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال احمد شاه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پلار او مور ته اجازه نه ورکوي چې دلته ژوند وکړي، چې خاصات زده کړو خو بیخي نشته، اجازه نه ورکوي. څوک چې زده کړو لپاره چلیږي بس پیسې غواړي، د 4000-5000 په میاشت کې د کالی او د کتابونه څه چې ورته کاریږي، خلکو دومره واس نه رسیږي چې کالی ورته واخلي او کتاب ورته واخلي، او د مکتب پیسې 4000-3500 روپۍ دومره دي. شخصي مکتبونه دولتي خو به دغه نه اخلي.
پیران کې افغان کډوال عبدالشکور هم وایي
کودکا در ایران مدرسه و مکاتب
کې اوس په ایران کې نه ښوونځي شته نه مدرسه، غیر مجاز افغانان ته هیڅ اجازه نشته. اوس پرته له پاسپورت افغانان ښوونځیو ته نشي تلای. باید زیره کارتونه ولري، 3 میلیونه تومنه باید ورکړي.
از این لحاظ دیگه یک ذره سخت است برای اتباع در ایران زندگی کردن.
یو این ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې له زده کړو بې برخې کېدل د دې ماشومانو راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي او د دوی د ټولنو لپاره نه جبرانېدونکې پایلې لرلی شي. دغه شان له ټولو هېوادونو یې غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیزو اړتیاو پوره کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي او تر 2030 کال پورې د دوی د زده کړو لاسرسی یقیني کړي. دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د کډوالو ماشومانو د ښوونیز وضعیت د ښه کولو لپاره مالي او تخنیکي مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې دننه هم د امنیتي ستونزو، طبیعي پیښو او نورو بېلابېلو ستونزو له امله په ډېر شمېر کورنۍ بې ځایه شوي ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. آزاده چې وایي مخکې د امنیتي ستونزو او جګړو له امله له کاپیسا څخه کابل ته بې ځایه شوي، ازادي راډیو ته وویل
البته مخ از ولایت کاپیسا دولت کابل د
سله کاپیسا څخه کابل ته راغلم. هغه وخت نه ماشومان اول او دویم ټولګي کې وو. د دې لپاره چې دلته یې سپارچه غوښتله او ما ونه شو که سپارچه کړم، دوه کاله شاته پاتې شول.
د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تېرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې کیسونو د بشپړولو، اقتصادي مشکلاتو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي، خو وایي هلته هم د خپلو ماشومانو د زده کړو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. یادونه ده چې طالبانو په افغانستان تر واکمنې دو وروسته لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اساسي بشري حقوق پروګرام لرو. خوش پاش بجې او دیش دقیقې دی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د دغو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د وی ټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبه په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي، او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سری نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چهارشنبه په ورځ د خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلي، او د دې رادیو دوه تنه کارکونکو له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره پټه کار کوي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د وکان د چتره غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 زندانیان چې 18 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د 19 نورو زندانیانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راغلی. ماسکو وای له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د رویټرز خبری اژانس تر راپور په بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي، او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي، او د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزیر فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونو پراخ پرکونونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي په دې ولایت کې 6 کال پر 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1000 ټنه غنم حاصلات ورکړي. خو د دې ولایت یو شمېر بسکران وایي د کوکنار پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړي، خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنمو پکښې کې 3 یا 4 پانی کړي، خو مخکې کلونه به دا وخت بسګران د کوکنارو په پالنه بوخت وو چې په دې اصطلاح کې د تریاکو په جورته په سیمه کې ویل کېږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکې د غنمو په پالنه بوخت دي، کوم چې 2 کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو. او هغه محل به دی او پلکونه نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خوست چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړي، بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خو نو خاص غنم کره سوي دي، بشنه کره سوي، بیا دغه دغه نالانو ماسه و نور خو نو ژمی دی، بل د شنه کره سوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خوا خو لا تاریخ و نو خوست تاریخ نسته، نو اوس په د ژمي کې خاص بس غنم دي.
د دغه ولایت یو ځایي بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم د پخوا پرتله اوس ټول خلک غنم کري، خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دي راکم سوي.
پخوا خو دوی و تریاک کړل، خلک ټوله په تریاک و، اوس تقریبا درې کال څلور کال دی چې تریاک نه کړي. کال پر کال غنم په خلک پر غنم زور کوي، غنم هم پر سوه دي ګرانې، په سل افغانۍ سل شل افغانۍ رسېدلی دي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت بزګران د حکومت او موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدیل کښت پیدا کړي تر څو دوی له فقر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه سي.
کښت خو نو بس در څه مځکې چې دي ګوره ټوله غنم دي تسې همدا دی په خپله ویني، او داسې دي غنم شش کال ډېر کمزوري دي، اوس مو نه پرسېږي. ورور یوه افغاني کوټ په څلور زره کال افغانۍ دي، غنم من په سلو پوهېږي تې باره قضاوت وکړه، دا سره جوړېږي سره رسېږي. حکومت مقصد موږ سره داسې وکړي، یا دي ورته کوډونه راکړي چې وروره د غنمو فصل مقصد یو شی په اوسي.
بلخوا بیا د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 20,000 هکټار ځمکه غنم کرل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي، خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي.
موږ د اروزګان ولایت په سطحه 20,150 هکتاره زراعتي ځمکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو، چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ 1,950 متریک ټنه تولیدات لرو، چې اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله. بلخوا زموږ د خوا څخه 1,600 کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود، یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري، او یا بوجی تور کود یا دی ای پی دایمون فاسپیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده.
اروزګان، هلمند، کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلی وو. خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ، دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پخوانی مرستيال عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي، هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر، په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل، حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې له هغه نه زیات برخمن شي. دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې دوایمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده، او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه، له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله، خصوصا د لومړۍ او دویمې جهانی جګړې نه را په دې خوا، نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده. په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسیون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی، هغه د مسؤلیت، هغه د مسکن د اختیارولو، هغه د ښوونې روزنې، هغه د اجباري نه وستلو، دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي. او دا ټول کنوانسیون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونه دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی، خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. کم هیواد ته چې ځي، هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواده را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه، ولی داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي، ده ته څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي؟ چیرې چې تللی درد سر نسي، ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي.
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز، سمتی، قومي، سیاسي فعالیتونو د ته ورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، دې ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک په خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو، سمتي، قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخ وي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیزه حرکات کیږي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو تا درناوی پکار ده. زمونږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لږ عمره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاک له دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دی کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات، مطالعه، دا څومره مهمه ده یو هیواد پاک له بیا غته ورتلل؟
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال، هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیه او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړ وي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په پای مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري دې میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، په حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي ولار ډېر پیدات لا هم زیاتېږي نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم معمولا دوی بیا که کوم هغه هېواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي د دروغو تذکرې جوړوي داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي د کار په ویزه باندې امکانات شته یا یې تحصیلي ویزې باندې شته مثلا او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی یي دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورې یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وایي چې د قانون نه بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذه کېږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې له هغه نه باخبره کړي ځان مطالعه یې کړي او ځان پرې حاکمه کړي. اوس نو که چېرته یو څوک یو جرم مرتکب کېږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی اوسي دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کېږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هېواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي خلق با خبره کی له قوانینو ترڅو مسائل مخاوني ولشي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړ که څنګه تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کیدا دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان نه پوي دا څومره سنگین تمامیدلی سي دا وضعیت کم بس دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېر غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې را ولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق یې کړي او ورته متوجه اوسي ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خاط شوي نه دي. صحیح ده د یو معقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي دا غلطه ده یعنې غیر قانوني قانوني لارې شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي یعنی هر هېواد ځانته قوانین لري قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کېږي نو بیا اول قرباني خو همدا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لسهاو په هاو مثالونه لرو د دسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې. که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې له سفر وکړي هر څه سنجوي هلته هم قانون مراعت کوي په قانوني لارو ځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېر زیاتې ګټې لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي نوي شیان ویني هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کېږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې په ژوند کې د خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي شرعي جغرافیایي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو د کم از مکه چې د په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه، تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. او نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېر رولانډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نور دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله، مسبان صاحب سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل لږو کسانو څخه یاستو چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پیلوي، ځینې کسان دسی دوی ته ډپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپل ډپریشن باندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نورو هیوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر صبح چه وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي چې تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع راټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغانی فرهنگ لری کیزان، چه دا دیر یا غلط فکر ده. مون مخامخ شوی دیر سره و اغا خلق انزوا که پاد شوی دی، نو افغانان سره را تولیدل ناست و لار علی که دا دیر مهمه دی. دی تر چنگ دی نورو فرهنگونو تا درانوی او زان ور سره ایارول دا دیر مهمه مسئله ده. زکه کتا غواری چه یا تو غواری چه مثلا پا یا پل هواد که خصوصا امریکا که تراشی یا دلتا زان ایار که جوند خش بندو که، نو آغا باید آغا فرهنگی موارد پا نظر که ونیسی. دی تر چنگ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو، دلته د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهمه دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي، او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا انتو ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی عاید بیا دومره زیاتېږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مس باسب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوال په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې. لمون سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدل سبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دی دی جانا ترکو چھوڑما زندان نڑوند 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 زندان نڑوند تیروم خودن زندان نڑوند تیروم خودن پیالے 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 نسکوروند تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودن تندیا ماتوم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو خود نا تندیا مات دے لگو خود نا چہر میرا تزما ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو خود نہ رو خود نہ رو ہیرو ہیرو خود نیرو ہیرو ہیرو خود نیرو ہیرو ہیرو خود نیرو ہیرو ہیرو خود نا خود نا خود نا خود نا دیار دی تصویر خالا ہیرو خود نا پیالے پیالے نسکو رو دے تشو خود نا پیالے نسکو رو دے تشو خود نا